مخلیکی چی افغانان اوس داسې اندیشنه لري چې یو پلوی په هیواد کې حالات خرابیدونکي دي او بل پلو بیا نړیوال همکاران یوازې پریږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروګرام تاند هلی ته راړو. د دې خپرونې کوربنه فرخنده اسد.
په تاند هلی خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو د ادبي ټولنې په اړه تفصیل درکوو.
او څوک چې په خپل مرکز کې مونږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي رالیږي یا د چا په لاس رالیږي.
دا چې د دغې ټولنې سره ښځې څنګه خپل شعرونه او نظمونه شریکوي.
خدای په دې وطن کې څه روان دي کیږي په هر ځای کې د مړینې کیسې.
په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو ادبي ټولنه د افغانستان د مختلفو سیمو نه د ښځو او نجونو شعرونه نظمونه او ټپې راټولوي. د دغې کراکتنه کوي او بیا یې چاپوي. د دغې ټولنې یو غړی ساحره شریف وایي د مختلفو ولایتونو نه ښځې د دوی سره خپل شاعري شریکوي.
زموږ خو هر خور سره د شواد کار مو فرق لري. ځینې هغه خواندې چې دوی ولایتو کې دي دوی مونږ ته دغه اونۍ کې یو ځل چې موږ غونډه لرو دوی د موبایل په واسطه مونږ ته شعر وایي په اصطلاح آنلاین مونږ ته شعر وایي مونږ یې ثبتوو او یا دوی د هغه څوک چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ لار نه د بهیر سایټ ته رالیږي یا صفحې ته رالیږي چې بهیر یو پیج هم لري که نه فیسبوک هم لري او سایټ هم لري څوک چې لاسرسی لري هغې ته رالیږي او څوک چې په خپله مرکز کې مونږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي رالیږي یا د چا په لاس رالیږي په دې شکل سره دوی خپل شعرونه مونږ ته رالیږي.
ساحره شریف وایي اکثره جینکۍ ډېر په ګرانه رابطه کوي ځکه هغوی ته د کورنیو لخوا دا اجازت نه وي چې خپل شعرونه چاپ کړي او یا یې نوم خپور شي.
او خو موږ همداسې پېښې سره مخ یو او زموږ دوه کاله وړاندې نه پېږم که تقریبا درې کاله وړاندې و چې زموږ تلفات هم لرو په دې کې په هلمند کې وه د راهلا په نوم زموږ د بهیر غړي وه چې د آنلاین په موبایل کې مونږ ته زنګ وهلو د کلتوري مسایل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هغه بیا د ورور ښځې ورېندارې هغه ورته ویلو چې ته د هلک سره غږېږي دوی ورته ویلي زه نه بیا مور یې په خبره شوه بالاخره ورور بالاخره دا تاوتریخوالی ترې سره حده ورسېدو چې دوی ځان وسوځول او بالاخره په شفخانه کې هغه مړه شوه. هغه خو دوی خو پوه کړي وه چې هغه دا داسې یوه ټولنه ده زه دوی ته شعر وایم خو دوی نه وه منلي. وروسته بیا چې دا ځان یې مړ کړو مړه شوه وروسته دوی پوه شول. نو دا ستونزه هم ده د کلتوري ستونزه هم ده او ډېره بیا دغه تر څنګه اقتصادي ستونزه ده چې دوی اکثره تاسو پوهیږئ چې په ولایت کې د نجونو لپاره څوک په اقتصادي لحاظ کومک نه کوي چې دوی ته مثلا کریډیټ واخیستل شي یا دوی موبایل ولري. دوی سوال کوي یا ورور ته یا مور ته یا پلار ته چې اول د موبایل د نن لرلو په وجه دوی نه موبایل اخلي هغه چې کریډیټ مصرف کړي مثلا هغه مصرف دوی ته څه ورکوي. یا ډېر ستونزې دي خو موږ اکثره بیا کوشش کوو چې دوی مونږ ته یوازې زنګ وایي چې زه نن غواړم تاسو سره شیر خپل شعر شریک کړم. بیا موږ هغه غونډه کې زموږ له خوانه دوی ته زنګ وهل کېږي بیا موږ ورته وایو چې موږ د دې نمبر تا ته زنګ وایو ټلیفون ته ځواب راکړه بیا دوی هغه کوي. او که څوک وغواړي چې موږ ته زنګ ووایي هغه دا ستونزه شته عام اقتصادي ستونزه شته د دې سره عام کلتوري ستونزه.
دا چې د میرمن بهیر سره زیاتره د افغانستان د کومو سیمو نه جینکۍ رابطې کوي او خپل شعرونه او نظمونه شریکوي په ځواب کې د میرمن بهیر د اړیکو پخوانی مسؤله پاکیزه ارزو وایي
کله چې میرمن بهیر سره زخته زما اړیکې وشوې نو وروسته له هغه نه همدا د اړیکو مسؤلیت ما ته را په غاړه شو او ما سره ډېرې دقیقې شمېرې وې جینکۍ چې ما ته به یې زنګونه کولو ځینو زنګ کول مثلا د میدان وردګو نه جنه راځلی وه چې شاعره وه هغې به ما سره خپل نظم به یې راوړو بیا ما هغه ریکارډ کول. همدارنګه د خوست نه یوه شاعر جلی وه هغې به هم د ټلیفون په واسطه خپل نظم را ته ویلو. یوه شاعره په هلمند کې وه هغې به هم د ټلیفون د اړیکې په واسطه خپل نظمونه او شعرونه ما ته اورول. او ځینې جنکۍ وې چې هغې د مسجد په واسطه باندې ما ته شعرونه لېږل مثلا په مسجدونو کې به شعر راته ولېږل او به ویل چې دا بیا وروسته میرمن بهیر غړو ته ښکاره کړه چې د کښې ګڼې څه دي بدګڼې څه دي، یعنې هغه یو نوه کره کتنه به پرې غوښته چې یوه جلۍ وه شاعره جلۍ وه شپنۍ په نوم د غزني نه به ما سره د مسج په واسطه اوس هم ماته شعر لیږي همدا اوس هم، نو دوی به د مسج په واسطه کول. نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کښې چې هلته هم دی دوی د ژوند هغه محدودیتونه ډېر کم وو، دوی باندې کورني فشار هم وو او هلته نور دوی نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې چېرته دوی مشاعري وکړي. نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده، هغې به هم ماته خپل شعرونه په مسج واسطه کښې رالېږل او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج را ته راځي او دا را ته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې را کوي. نو اکثره د دې سیمو نه ما ته مسج را تلل، د ننګرهار نه زموږ شاعره خوره زایده، هغې به هم د ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ماته خپل شعرونه راستول او مونږ به بیا وروسته چې هغه به مې ولیکل بیا ما بېرته کمپیوټر کړو هغه ورته ټایپ مې کړ بیا به مې په میرمن بهیر کښې کره کتنه پرې کوله چې چېرته به خوش وکړه به مونږ چېرته
ایتونونه نجونې او ښځې د دوی سره په رابطې کولو کې څه مشکلات لري؟ په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې سره له دې چې افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلي د خلکو په ژوند کښې د جګړو نه ورې خوا جګړې خو شته خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی ښه شوی خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتا بدبیني یعنې کرکې شته، یعنې دوی نه غواړي چې جنتې یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي. نو همدا خدیجه چې وه دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته، نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعرې وکړي نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې، یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دوی ته ډېر مزاحمت کېدل، دوی ما ته وویل چې زما پلار د کورنۍ چې دی هغه ما سره بالکل راځي نه دي په دوی باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم، خو بیا هم زه همت کوم او پټه ځم سکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نور جنکو سره مرسته کوم. او همدارنګه په خوست کښې هم زمونږ خور ده هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي، یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي مجلو کښې هم چاپ دي، خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریی دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې را واستوي، نور د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي. نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وایي چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی نو په مثال نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي. نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړې شي یا شعر ووایي. نو عوامل به یې همهغه پخواني سنتي مسایل دي، نور کوم نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتونه نه شته چې دوی ته څنګه بندیزونه لګولي، خو همهغه زموږ ټولنه پښتانه ټولنه ده چې څه مشکلات پخوا وو هغه اوس هم برقراره دي او شته دي.
د میرمن بهیر د ټولنې غړي هره اونۍ خپله غونډه کوي او په دغه غونډه کې په خپلو ادبي هلو ځلو خبرې کوي. دا چې جنکۍ زیاتره په کومو موضوعاتو د میرمن بهیر ټولنې ته لیکل کوي په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي
دو جنکو چې به ما ته شعرونه مسج کول څومره چې زه خبره وم دوی تعلیم کړی وو، یعنې کم از کم قریشي دولسم پاس خو خامخا وې یا هم لسم پاس دوی هغه زده کړې کړي وې، یعنې دومره کولی شوی چې راته لیکل وکړي. او د دوی د شعرونو موضوعات همهغه زموږ د ټولنې اکثره موضوعات چې دي د ښځو په مقابل کښې لکه زموږ په لنډیو کښې چې د پېغلو محرومیتونه دي یا همدغه د دوی د خواهشاتو وژل چې دي دا مسایل هم راخیستل، خو بیا به ما کله کله دوی سره تبادله کوله او ما به ورته ویل چې اوس تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند نه اخوا ورخوا اخوا نور مسایل هم شته، یعنې مونږ به راکړل. خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د جنا چې ما ته شعرونه را تلل او د میدان وردګو نه چې به ما ته شعرونه کومه جلۍ د هغې شعرونه زیاتره شعرونه به یې مینه ناک وو، یعنې مینه ییزې موضوعګانې به په کښې وې او په همدغې د مینې موضوع به دوی مثلا چې دوی په مقابل کښې څومره محدودیتونه دي، یعنې دوی به مه خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کښې مثلا د کور نه بهر نه چې وته یا تعلیم دی هم داره که دیر خوبی انداز که دی نیمی که بارا که رفیستی و هم دارنگ دی وطن برد هم دیره ولی زیاده رو دی ویل که دستی زوانان چی مثلا دی غختل دی لاسو نبینی که خود یگروی که رفیستی دی یا مثلا اغاز گلونو که دی غختل نور زکر دیتی که اغای جنگونو که رفیستی و زولی دی تا موضوعات منده که و مینعیز هم و او درستم دروار نتطول هم دی که و نو عموما موضوعاتی هم دغه مسائل ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه اوس هم داسېپښتانه په ډېر سیمو کښې ورسره مخامخ له دې بدې رواجونو او ستونزو سره.
بل خوا ساحره شریف وایي اوس شنکۍ زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي. دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي.
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري. زیاتره هغه د مثلا د تعلیم و تربیې لیوالو دي چې دوی ته زمینه نه ده مساعده مثلا د دې نه شکایت دی. یا زیاتره په سلو کښې تقریبا شپېته اویا فیصده د نظامي او سیاسي ناخوالو نه د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه اوس زیاتره هغه مسایل شته دي. د مینې او د محبت په حقله هم شعرونه وایي د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم یعنې هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې د ښځې په ارتباطه هم دي. خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان یعنې که وغواړي که ونه غواړي دوی هغه دي ځکه د اوسنیو ناخوالو دا د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینه وو په نسبت ډېر دروند تمامېږي. ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي یا زوی له لاسه ورکوي یا مېړه له لاسه ورکوي یا په مجموع کښې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته نه ښوونه ورځونه شته نه ښه صحت شته نه نور شیان شته. یعنې زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس و هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت دې مسایلو ته د سولې په ارتباط او د حتی دا اداري فساد چې په افغانستان کښې اوس حاکم دی د مافیایي شکل سره حتی دغه شعرونه هم دغه مسایل هم دوی په شعرو کښې غاندي او موږ ته شعرونه لري.
د مېرمن بهیر یوه بله غړې نعیمه غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل رالیږي. هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کښې بیانوي.
زموږ سره خو هغه اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري نو کله چې دغوی شعرونه موږ سره ځي فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم. ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي. یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي هغه خواهشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول را وړي. یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته البت هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی. دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه وو سره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کښې وه لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثر نجونو چې را ځي کومه ځای چې ځي وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنیو سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم را وړل کېږي هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
پاکیزه ارزو بیا وایي دوی سره جنکۍ زیاتره لنډۍ ټپې او نظمونه شریکوي.
داسې لنډۍ چې زه به ترېنه خبره نه اوسېږم چې دا به دوی خپله لیکلي وي یعنې باندې نه شي داسې به وي خو لنډۍ خو د پښتنو جنکو ډېرې زده وي مثلا دوی به لنډۍ ما ته لېږلې یعنې اکثره پښتني ټولنې کښې شته ما به ما ته مسیج کولې خو اوس ما به هغې شاعرې راته په یو بیت کښې لیکلي وو چې خدایه په دې وطن کښې څه روان دي خدایه په دې وطن کښې څه روان دي کېږي په هر ځای کښې د مړینې کیسې.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.